دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوي دا به حمزه بوريوال کاکړ تاسو ته هر کله وایم اوریدونکو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د ځوانانو رغ په تکراری توګه خبرو خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې موږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کړي.
د خبرونو سره ټکی مولانا فضل الرحمن وای اسټابلیشمنت د سرحدونو د ساتلو پر ځای په حکومتونو جوړولو بوخت دی. د افغانستان په هرات ولایت کې په جمعات وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شوي او پرون په اسرائیلي هوایي حملو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د خبرونو تفصیل د جمعیت علما اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې اسټابلیشمنت د سرحدونو ساتلو پر ځای په حکومتونو جوړولو بوخت دی او د هیواد امنیت ورځ تر بلې خرابېږي. نو مولانا دا خبرې پرون قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې وکړې. وی ویل دا څنګه کېدای شي چې وسلوال له افغانستان راشي او په قبایلي ضلعو کې بریدونه ترسره کړي. بل خوا د پاکستان پوځ په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي او وخت په وخت یې ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دی. مولانا فضل الرحمن دغه مهال دا هم وویل چې د فروری په اتمه په شو انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوي او په رڼا ورځ د ولس رای غلا کړل شوی دی. نو همدارز ویل په کار د پاکستان تحریک انصاف ته د جلسو کولو په شمول ټول آئینی او قانوني حقونه ورکړل شي. نو مولي د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په مشرانو غږ وکړ چې اکه تحریک انصاف په تیرو عامو انتخاباتو کې زیات رای ترلاسه کړي وي نو باید چې حکومت دوی ته ورکړل شي. لدې وړاندې مولانا فضل الرحمن په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف د عوامي اسمبلی په نوم د تحریک چلولو اعلان کړی دی. دا اعلان د اعلان لمخې جمعیت علما اسلام با د مې په دویمه په کراچۍ او په نهمه په پیښور کې لاریونونه ترسره کوي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په تیرو عامو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. نړیواله مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته د پور یو بل قسط ورکولو اعلان کړی. دغه ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دوی بورډ پاکستان ته د پور د بل قسط جایزه اثر ته ورسوله او له دې سره سمداست به دغه هیواد ته د 1.1 ارب امریکایي ډالرو پور ورکوي. دغه اداره وړاندې لیکي دا ښکاره کوي چې د پاکستان حکومتي چارواکي د اقتصاد ښه کولو او د ولس ښېګړې تجمن دي. په دې ترڅ کې د IMF او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات د 13 مارچ په لسمه سرته ورسیدل. اسلام آباد او IMF په 2023 کال کې په داسې مهال د 3 ارب ډالرو د پور موافقه کړې وه چې پاکستان یو له تر ټولو سختو اقتصادي بحرانونو سره مخامخ و. پرون د پیښور خار د بلدیاتي حکومتونو غړو په مقامی اسمبلی حال کې د نن نه د فندونو د نشټوالي خلاف احتجاج وکړ. په دغه موقعه د پیښور د کلو او چم گاون یا ویلیج او نیبرهود کونسلونو د چیرمنانو وینا و چې په سو واره د احتجاج په حدود له فندونو څخه محروم دي. د کوستا کال چیرمن مومن خان مشال لري تو ویل ک غوښتنې ونه منل شو نو خپل دفترونه به بند کړي.
فندونه نشتره کدا یو دغه پسیزو بل پسیزو یو لیټ پسیزو د 3000 روپو تیلو سود او د 4000 روپو راتلیټونه ملو شي. اولس را سره په جنگ دی چې کوم خلکو ټونه راکړي دي اران ناراض دي پکلي کې کډاو دي تکلیف ته صفایي نشتا لاري کوسي جوړول نشتا بجلی نشتا ګیس نشتا.
د صوبې د بلدیاتي حکومتونو غړو ویلي چې دوی به د مئی میاشتې په 10 نیټه د صوبې اسمبلی مخې ته احتجاج کوي. بلخوا صوبایي حکومت د بلدیاتي غړو د دغو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې وفاقي حکومت ته یې اربونه روپۍ پاتې دي چې له ترلاسه کولو سره سم به یې لګول پیل کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت وای هرات کې یو کس په مونږ کونکو ډزې کړي چې شپږ تنه وجدي او یو بل یې جوړ کړی دی. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په خاطر ماسختن 9 بجې د ګیزرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې. نوموړي د پیښې نور تفصیل نه دی ورکړی خو ځنو محلي رسنیو بیا ویلي چې برید د شیعهګانو په یو جماعت امام زمان باندې شوی دی. ویل کېږي چې په ډزو کې د یو ماشوم او یو ملا امام هم وجل شوی دی. تر اوسه کومه وسلواله ډلې د دغو ډزو مسولیت نه دی منلې خو تر دې وړاندې د دې ډول بریدونو ذمہ داری داعش وسلواله ډلې منلې ده. او بل خبر دا چې پرون په اسرائیلي هوایي حملو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او یورپي ټولنې لخوا ترهګره ګرځول شوې ډلې حماس مشران د اوربند د خبرو د نوي پړاو لپاره قاهرې ته رسېدلي. په دغو کې له نیمایي څخه زیات مرګ ژوبله د غزه په جنوبي ښار رفح کې مخې ته راغلې، چېرته چې د غزې نږدې نیمایي آبادي چې 300,000 جوړیږي پناه اخیستې ده. په رفح د برید 3 ساعته وروسته د مصر سرکاري ټلویزیون خبر ورکړ چې د حماس وفد له قاهرې څخه دوحه ته تللی او په نامعلوم نیټې به د اوربند هغه وړاندیز ته لیکلی جواب سره راستنیږي چې وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن حماس څخه د منلو غوښتنه کړې وه. له دې وړاندې پرون انتونی بلینکن له حماس څخه غوښتي چې په غزه کې د اوربند په اړه د اسرائیل وړاندیز د زر تر زره ومني او یرغمل شوي اسرائیلیان دې خوشي کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې منور شاو وړاندې کوله. سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د ځوانانو ژغ په تکراری توګه خبرو. د دې خبرونې کوربا اسرار علم مومند.
ځوانان
تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دپکی
دا غواړي چې دا ځوان کول رواخي
چې تاغه د مشال یو خوب
او پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اردوونکو کتونکو ستړي بشي. د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولی خان پونتون د وجل شوی زکون کی مشال خان تلین و هم دغه په مناسبت سره منګه نن د مشال خان له خور سره خبرې کوو چې دا راځه په دوی څه تیریږي، د دوی ژوند څومره بدل شو. دغه راځه پر دې به هم خبرې کوو چې مشال خان ته څومره انصاف ملاو شو، دغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. د دې نه علاوه پر دې به هم خبرې کوو چې په دغه ټولنه کې کوم په وروستیو کې یا د مشال خان تر وجنې وروسته کوم تحریکونه راپورته شو، آیا هغه په ټولنه کې څه بدلون راوسته دی کنه دی راوسته، په خاص توګه ځوانانو کې څه بدلون راوسته او کنه. هم پر دې به خبرې کولې. د دې سره په تړاو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو. موږ سره د لندن د تعلیم او نړیوال مبارزه زیاودین یوسفزی صاحب هغوی هم راغلي دي. زیاودین صاحب ستړي مشي، څنګه تاسو جوړ اوسئ؟ تم خره
خوشاله
اوسئ. او موږ سره د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم له ټورانټو نه راغلی دی. هغه ولته کې د جرنالیزم په څانګه کې زده کړې کوي. سبا تاسو هم ډېر ډېر مش
سلامونه
مننه. اوریدونکو د مردان عبدالولی خان پونتون زده کوونکی مشال خان د 2010 کال په اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکو هم په خپل پونتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور ووجلو، خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بے ګناه دی. دغه راز د هغه د وجنې په تور ډېری کسانو ته هغې ته سزا هم ورکړل شوې ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې څنګه تاسو ته ویل چې د مشال خان د وجنې پر ضد چې کوم تحریکونه په دغه پښتنه ټولنه کې رامنځته شوي وو، هغې څه بدلونونه راوستي او کنه. دغه راز بیا هم زه تاسو ته وایم چې مشال خان د اپریل په 14مه چې کله وجل شو نو د هغې نه شاوخوا 10 ورځې مخکې یعنی د مارچ په 14مه هم مشال خان موږ سره په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کړې وې د ټلیفون د لارې. نو د هغې نه ما یو څو کلیپونه راخیستي دي، نو هغه هم تاسو لومبې واوري او زه بیا هم تاسو ته وایم چې مشال خان نه ما په دغه مرکه کې ډېر پوښتنې کړې وې، خو یو څو پوښتنې داسې وې چې تاسو د سز اغول چې زما د کتاب سره ډېر شوق دی، ولې د کتاب سره شوق دی، کتاب کې تاسو لیدلې دي؟ نو یو دغه پوښتنه ده. او لومبې پوښتنه مې دا کړې ده چې تاسو ولې د روس نه رالی پاکستان ته؟ نو هغه څه داسې
ځواب دی دا خپل وطن د خپل خلکو له واپس راشي، ځکه چې زموږ پښتانه پسمنده دي، ډېر غټ ټیلنټ دی، پکې ډېر زیات ټیلنټ دی، بزو پسمنده دي. نه دوی د مخکې کولو لپاره، د دوی پرمختګ لپاره څنګه څه وبکو کنه، خپل وطن ته واپس راتلل لازمي دي.
نو زمونږ اوردونکو ته لږ مختصر وای چې تاسو کم کم کتابونه کتلی دي او په دغه کې تاسو په وړاندې څه داسې مهمه خبرې راغلي؟
اصرار به داسې حساب دی چې اوس خو زه چې ناسم یو کتاب ما سړی کوو، د 40 رولز اف لب دی، نن دا الف شفق یو ترکیش چې کوم نن یو ناول نګار دا غی دی کله دی. ما کتابونه چې کله ریډینګ موږ ته شروع کوو، نو زه دا نه وایم چې زه ډیر زیات پوه شوم، خو چې کله هم یو کتاب ریډ کوم، یعنی یو زړه سقراط بارے کی کتاب ریڈ کوم نو ماته دا چې لګی چې دا سقراط ما سره ناشته او دغه سره ون ټو ون خبرې کوم
سمه
چې لګی چې لګه دا په خوانی خلک را پاسې دي دی دوی زمونږ په مرګو کې کار کوي مونږ ته علم راکوي کتاب ریډ کول یو ښه شی دی بالکل اصرار به دا چې حساب دی نه په دغه کتابونو کې دغه خبرې کیږي چې د ایکویلیټی اینڈ د ایکویټی ایکویټی د ایکویلیټی بارے کې خبرې کیږي چې یو انسان دی اگر پاسې او غستا چې کم نه ټول هغه ته استحصال کوي ټوټل دی ایکسپلایټ دی دا چې ما دولت یا فیوډالیزم کوم ګوډای کی یو کس سره چې یو دانور من اخواری غریب خواری دا چې حساب دې بالکل هغه ایکویلیټی خبره کوي ایکویټی خبره کوي نه پدې کې لکه اوس انساني درس ورکوي
اور در کو کتن کو تاسو د مشال خان دغه خبري واوریدلې دوی سره د دوی د مرګ نه څورزې مخکې منګه کړې وي په 2019 کال کې نو هم پر دې خبرې کو چې د مشال خان تا د کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو بلدا چې د هغه تر وجنې وروسته چې کومه تشه د مشال خان په کورنۍ کې رامسته شوې ده هغه باندې هم خبرې کو او پر دې به هم خبرې کو چې دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه کوم غورځنګونه رامسته شوي دي نو آیا هغه په ځوانانو کې څه بدلون راوستی کنه په خاص توګه د سغدرځي څونه مخه نیول شوې ده موږ سره میلمانه دي د تعلیم نړیوال مبارز زیاودین یوسف صاحب له لندن او موږ سره د ټورانټو نه د مشال خان خور سبا اقبال هغوی راغلی دي دوی سره خبرې کو سبا لومبه هم تاسو درځم د اپریل په 13 باندې د مشال خان تلین وو نو په دغه ورځ باندې د اختر دریم ورځ هم وه ستاسو کور کې څه حالت وو او دا پوښتنه زر دیره لپاره کوم چې پرسکا څوک داسې پلان لري داسې څوک اراده لري یا غیر ارادي توګه یو ځوان وژني یو کور مشال وژني نو په هغه کورنۍ بیا څه تیریږي شاوخوا 15 کاله وشو نو دغه 13 اپریل څنګه ستاسو په کور کې
مننه ستاسو ډیر هم چې تاسو دې خبرونه راوښتم او د دې خبرې بس تاسو ته دا جواب درکم چې 13 اپریل زمونږ د پاره یو تور ورځ ده نہ صرف زمنگ دفارا بلکہ او خلق چھپو یدی اور ددی واقعی معنی پوئے گی چولے دا واقعی وہ کرالا اگئی دپار ہم دا یو تور اروز دا نو چکلا پدک اروز مانے چکلا بدی علسم اپریل 2017 مانے دا واقعی رالا دا او اروز نپس زمن خستا او زمن نارمل جوان بو اگا بیخی بدل شو اگا تکلیفونو تا اگا دردونو تا بدل شو زمن جوان ډیر په تکرالي زمون مور پلار د اغه ورځې نه جاړي هر ورځ جوړ جاړي هر ورځ د مشال خان کپلو ته ګوري دغه هغه واقعې ته ګوري هغه حالات ته چې ګوري هغه چې یادی نو هغه ته جاړي او د ډیر زیات د سختو بیمارو شکار شو نو په دغه کپه باندې په 13 اپریل باندې په 13 اپریل ورځ مخکې مونږ ډیر زیات غم یو حالت وو ډیر زیات خفګان وو په دغه ورځ باندې زما د والد صاحب د سترګو اپریشن هم وو ځکه چې هغه مشال خان پسې جاړي هغه پسې ډیر زیات خفه دی نو د سترګو نظر یې بایله پکې په سترګو اپریشن یې وکړ دا غینا باوجود خپل حوصله برقرار ساتي په دغه مکه باندې موږ قرآن خوانی وکړه کور کې ختم وکړه مشال خان تم دعا وکړه او په دغه موقع باندې زموږ خپل خپلوان د کلی خلک یا د مختلفو ځایونو خلک چې دنو راغلي دي او موږ
مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه رامسته شو وختي هم تاسو سره ما خبرې کړې نو تاسو ویل چې د یو څو ګڼټو د پاره مشال پړکل شو خو بیا هغه اول شو او نه یوازې په صحابۍ کې بلکې د پاکستان په مختلفو برخو کې په افغانستان کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مشال خان په ملاتړ باندې لاریونونه ترسره شو دغسې د هغه وجونکو ته چې کوم وجونکي د هغه په وجنه کې ځینې کسان چې کوم وو تورن وو هغوی ته سزاګانې هم واورول شوې نو څه ګوري چې څه بدلون رامخته شو د مشال خان تر وجنې وروسته په دغه سیمه کې
خبر دا چې سبا ټولې خبرې وکړلې او ما د مشال خان دا چې کوم تاسو ویډیو اوس نشر کړه دا ما اوس اول ځل منې واورېدله مشال خان یو ډېر ښایسته انسان څنګه چې شکل ښایسته او په رنګ ښایسته او داسې په زړه او په سوچ په فکر ښایسته زه د یو پلار په حیثیت یا د استاد په حیثیت چې د یو ځوان د یو پښتون ځوان تصور کوم ایډیل ځوان چې هغه دې څنګه وي، نو زما ذهن ته مشال خان راځي چې هغه دې همداسې په علم پوها په فکر سپېزلې په زړه د زړه نه پاک سخی. نو یقینا چې دیارلسم اپریل ډېر ګران ورځ ده، څنګه چې سبا ووي چې په دغه ورځ دغه ښایسته ځوان زمونه واغستې شو، او چې په کومه طریقه واغستې شو هغه ډېره درناکه وه، هغه ټول ولیدله، او چې کومه واقعه کېده د هغې ویډیو جوړ کړی شو، هغه چا چې کوله هغې په خپل ځان باندې په خپله ګواهي هم وکړله د دغه ویډیوز په شکل کې، او هغه ویډیوز دومره درناک وو چې اقبال لالا خبره کوي چې جج یا وکیل هغه لیدلی نه شوې، یعنی هغه ویډیوګانې لیدلو تاب د چا نه وو. یعنی چې کوم ظلم په مشال خان شوی په دغه ورځ باندې هغه څوک ویډیو کې نه شکایت کته، نو تاسو تصور وکړئ چې دا په چا دا ظلم کېده په هغه بسې تیر شي، یا هغه مور پلار باندې بسې تیر شي، او اوس به هم د هغې څه احساسات دي. خو څنګه چې تاسو تپوس وکړو، نو مشال خان چونکې یو رښتونی انسان وو، د علم مین، په دغه مین، په خپل قام مین، په پاکوالی مین، په ایمانداری مین، ځکه چې داغه د شهادت په شا باندې، داغه د دغه مرګ په شا باندې یو لابي وه، او هغه لابي بدعنوانه لابي وه، او هغه لابي چې کوم ده هغې د مذهب د توهین مذهب دا دغه چې کوم دی ټول چې کوم دی دا استعمال کو د دغه لیونو ځوانانو په ذریعه باندې. خو مشال خان چونکې یو رښتینی انسان و، او دغه قرباني رښتینی وه، لکه هغه نه واغستی شو چې کوم ظلم هغه سره وشو، نو هغه سره چې څه وشو هغې یو لیکه راخ کړه د چا چې په هغه حمله کوله. هغه تاسو ویډیوګانې وګورئ، هغه کس چې حمله کوي هغه پوی زما پلانې نوم دی او دا کار مې کړی دی، او بالکل لکه یعنی هغه کس فخر کو، بلکې دا چا چې دا کار کو د ټولو فخر کو. نو دوه خبرې ممکن نه وي، یا خو به دا کېده چې که چېرته دغه تحریک چې کله سبا له دغه پاسون وشو، او د پښتنو مشرانو چې کوم دي هغې لاړل د اقبال لالا سره ودرېدل، خو د ټولو نه مخکې زه چې لکه د غرب غوندې ودرېدو، نو د هغې نه پس چې دغه ظالمانو مشال خان یعنی مړی هم کړو پړی هم کړو، خو دغه تحریک چې کوم دی هغې لیکه راخ کړه چې کوم چا ظلم کړی دی دا چې کوم دی، نو دا ظالمان دي، دا مجرمان دي، او مشال خان سره زیاتې شوی دی، دا بے شهید کړی دی. نو مشال خان د مشال خان وړکېدل چې دی هغه ثابت شو، بیا وروسته څنګه چې تاسو خپلو خبرو کې وویلو، بیا چې کومه جی آی ټی جوړ کړی شوله، او بیا چې کوم عدالتي کاروایان یو شوې، نو د اقبال لالا د هغه بهادرۍ د هغه د استقامت توجه دې نه چې هغه لکه د غر ودرېدو، یعنی د دغه ترګرۍ خلاف، د دغه ظلم خلاف، د دغه جبر خلاف هغه لکه د غر ودرېدو، مور یې لکه د غر ودرېده، خویندې لکه د غر ودرېدې. نن مشال خان چې کوم دی هی از اور هیرو، هغه د پښتنو هیرو دی، او چا چې دغه ظلم کړی دی هغه به شرمنده وي، او تر قیامت پورې به شرمنده وي.
زیاالدین صاحب، په دې فیسبوک چې څونه کمنټس راغلي، لکه لبشار ریحان شو، علی خان اریان شو، هبا شوه، دغسې دی ټولو همدغه لیکلی دي چې تر څو پورې د دنیا آباده وي د مشال خان نوم به ژوندی وي. زیاتره همدغه لیکلي، په خاص توګه ګلستان صادق د مقبل پکتیانا د افغانستان نه دغه خپل پوسټ کړی دی چې واقعي مشال خان حق ویونکی وو، او زه دغه خور ته او دغه ټول کورنۍ ته سلام کوم، او دغه پښتنه هم کړی ده چې اوس د ټولنې اوسنۍ حالت څنګه دی. نو دغه پښتنه به هم د زیاالدین صاحب په وړاندې بیا ږدو. خو سبا ستاسې نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه ګوري، تیر ځل ستاسې خور هم ما راوستې وه، سوریا خان استاسې هم راغلې خبرې کوي دا دی. نو په ټولنیزو رسنیو کې په فیسبوک باندې دا وخت ستاسو ډېره زیاته یادونه کېږي، ډېره ستاینه کېږي. نو څه ګوري چې د خلکو هغه سوچ په مکمله توګه بدل شوی دی ستاسو پړه باندې، ستاسې د کورنۍ پړه باندې، د خلکو همدردیان ستاسو سره څومره دي، په خاص توګه په خپله سیمه کې؟ بیا
چې کله دا واقعیه وشوه، نو د دې واقعیې درې برخې دي، درې اړخې دي. یو خو دا چې په مشال خان باندې د مذهب د سپکاوي دروغو تور کې لګولی وو، دا اغی نفس دا واقعیا پیو تعلیمی ادارہ کے راغلی دا او بیا مشال خان یو صحافی جوڑے دون کے والو تے صحافت طالب علم اور ایز اے صحافی چکل اغا آواز اچھپو نو دا اغا آواز دا غلی کول دا پارا او چکل اغا حق او دا سچائی وینا کولا اغا دا حق او دا سچائی آواز غلی کول دا پارا دا مشال خان ماندی بدا سی دا الزام لگو دا دروغو یو تور کے پی بلگو چکل دا واقعی رالا میڈیا ترا میڈیا مان رالا تک واقعی تدخل کو مختلف نظر مانی قتل دیر روشن فکر بشری بشر دوست انسان دوست خل کو راغلی دی مونږه سپورٹ کړیو مونږ سره ولاړو زیات تر خلق بداسي همو چې دری واقعي په گہرایي مایندې نه پوهیدل چې په دې واقعي کې څومره حقیقت ته او ولې داسې واقعي کیږي ولې د مذهب استعمال کیږي د خپل ذاتی مفاداتو لپاره نو د اغه نه پس هغه وخت سره خل کو یو سوچ وقت سرا سرا خلق پوئے شو او دت شانتی سنگ چ تحرکونا راجم شو و مشال خان مان مظاہرے اوشوی دت کے کس واقعات و مخنیوے اوشو پا سوشل میڈیا مان دی او ایون لکر دل تک خلق کو بڑیر زیاد احتجاجو نا کردی دی چی دا سی واقعات و نشی نو دت کس تحرکونا او دت کس زنو رو رو پا خلق کو کی شعور عام کو او وقت تر وقت منگا گورو چی مشال خان سرا دا خلق کو مین زیادی گی او دا مشال خان پا نظریاتو مانی او اغب پا سوچ مانی زان پویا کئی او چی کم تشدد او بربریت اغا سر شوه ده نو دا اغی خلاف چی دنو آوازو چا دی وای چی دا یو بربریتو او یو ظلم او کمون یو بل طرف تو گورو نو کمون پا وطن کی دا دک کا قسم واقعی تیواشی وی دی لکه ریسنگلی هم دا کشان دا انتحا پسنده واقعیات را غلی دی نو کمون دا کشیست و گورو نو
تاسو وایئ چې لکه بدلون نه دی راغلی څومره چې دغه سیمه کې مبارزه شوې ده خو په دې برس یودین صاحب نور هم خبرې کوي چې د دې لپاره باید څه کول پکار دی په نصاب کې څه بدلون پکار دی د عالم او د مولا څه رول پکار دی دغسې نور چې دغه سیمې د ټولنې خلک دي ذمهوار خلک دي مور پلار دي د هغوی څه رول پکار دی چې څرنګه کولی شي چې دغسې پیښې چې څنګه سبا کم لور ته اشاره وکړه چې که څه هم تر ډېره حده مشال خان ته دغه کورنۍ ته انصاف ملاو شو خلکو سره ودرېدل خو نوموړی وایي چې اوس هم دغسې پیښې رامنځته کېږي موږ سره یو اوریدونکی دی
السلام علیکم عادل تورایم د صدکور میجلې تحصیل علی زای نسلمونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ستړي مشي تورې سه بہت سبا ولغړی
ویل بتا کون چو مشول خون سره ډیر ظلم مشول او د ار چو پختانو زړه نه بالکل ونه زی او چو پرې مو نسوب کې بدلو نه وشوي مو بدا پی خو رواني پولیسې بدالي نه وشوي مشول خون سره وشولو یا ملولا یوسف جب کې مار نه باش ولا خدو خپل له صاحب شتي وا نو څو پرې دا ویل کڅنګ غنی خون یې څه خبرې ډېری مطلب دا پکې ار چو بو حسین وې څه نوې کربلا پکې دې ته پر پولیسې بدالي نه کو مو مطلب دا دې څه خلکو کې ویرنس نوې راغلې جماعت منبر خو استعمال نوې شوی نو دو پی خګوي لکه څنګه درویش کا کډیای کنا سر جدید ار سړای خلاف ته درویش کا کډا د حسین سره چو کاسا میدان ته راشي نتی تو پورا مو کی لک څه بدلون په کور دے نتی تو پورا مو پورتا شو څه د سی قتلو نو وش پولو لکا څه آ کی آی منصور غنتی به بیادار ته خی دی
سما
نو ملیو نو تاپ کور دے نور د دنشل تاپ کور دے نتی تو پورا گمو نو چات کی څه منی شوق کی بدلون راشي
سمو
پولیس سے بدل شي نو د سی قتلو نو به بالکل نکی
دی ډیر زیات منا تورې سے زیودین صاحب چې دغه کوي بوختنه ما کول استاسره نو توری صاحب هم دغه لور ته اشاره وکړه که تاسو په نور سره نه چول غواړي مننه بوي
اخو دومره خپل خبرې پر زبې داسې وکړه چې بیا نو کمال یو کو خسته خسته جاری پکې وویل او زما د سره بالکل اتفاق دی د مشال خان قربانی چې لکه قربانی ته ځکه وایم چې راز او شو هغه سره کم ظلم او شو زیاتې او شو هغه په اراده دغه قربانی نه اور کړي خو هغه قربان کړي شو او دغه پکار دادا کومګا د مشال خان پالل غواړو او دغه خاندان پالل غواړو نو پکار د چې مونږ د سر ودري کو په هر لحاظ خصوصا په دې لحاظ چې مشال خان د څه د پاره دا ژوندو لکه مثال بدرومن یو سو خبرې چې مشال خان یو مشال خان دا غختله
چې تعلیم دې زیات شي زبر نوې فل دي تعلیم یافته وي. بل مشال خان دا غوښتله چې بدعنوانی دې ختم شي، یعنی خلق دې بدعنوانی نه کوي په تعلیمي ادارو کې. کتا سوداغه سې ویډیوګانې نورې هم دي چې هغه وی چیرې په عبدالولي خان یونیورسيټي کې په یو پوسټ باندې بدو دوه کسو کار کوو. دا ټول خبرې داسې وی چې هغه په څه خلکو ډېری بدې لګې دي. بیا درېمه خبره هغه د کتاب سره چې کوم مینه ده، یعنی زه تاسو وګورئ هغه په دې خپل کلیپ کې چې خبره کوي وی زه چې کوم کتاب ګورم زیم چې زه دغه لیکوال سره دغه شخصیت سره ناست یم، یعنی د لوستې دا معیار چې دی دا دا خو یعنی دا په ډېرو کمو خلکو کې. نو مشال خان مشال بس چې څنګه اقبال لالا ولا نوم یې خو دے دے اسم با مسماو، یعنی هغه د خپل نوم تعریف او ډیفینیشن. نو د مشال خان سره زمونږه وفاداری بداوی چې مونږه د توندروي خلاف ودریږو، مونږه د علم سره ودریږو، مونږه چې په وطن کې دا کومه وایلنس دی، یعنی د مشال خان خلاف تشدد شوی دی، خو تشدد اوس هم ډیر عام دی. تاسو دا یو مشر چې دی سلیم خان ابوغرزی په یو ویډیو پیغام کې هغه وی چې په سوابه کې چې دی په روژه په میاشت کې زما خیال دی چې شپږش مرګونه شوي دي. نو دا مرګونه په پټي مرګ باندې په چرګانو مرګ کول، په پټو باندې مرګ کول، د اوبو په وار مرګ کول، د کرکټ په لوبه مرګ کول، پښتانه په کار دادا چې په ځان کې زغم پیدا کی، برداشت پیدا کی، او ځان په دې خبره پوه کی چې دا ملا چې دی مولانا چې دی که هر څوک دی چې څوک د مذهب متعلق خبره کوي دی سوی او دی خو چرته دا مذهب د چا خلاف د نفرت لپاره نه استعمالوي. نو چې کله دی د مولانا صاحب نه داسې خبرې اوري چې هغه د یو قوم یا د یو بل نسل یا د یو بل عقیدې والا خلکو باره کې هغه نفرت پیدا کی، نو دې پوه شو چې دا مولانا چې دی د دین نه خوري بلکې د نفرت پیدا کی، د تقسیم پیدا کی. او دې نه غټه خبره دا ده چې ریاست چې کوم دی دومره خو خیر زوې ما چې دا دومره قدر لکه وشوه چې د مشال خان په کیس کې نن کم از کم اته کس چې دینو هغه باغی باندې د ټول عمر د پاره قیدو خطو او باغی کې چې دی دوه کاله استاد خو بهرحال درې پنځوس کسانو باندې به بیا په سپریم کورټ کې کیس روان دی. خو ریاست هغه پالیسیانې نه دي بدلې کړې د کمی د وجې نه چې د مشال خان غوندې ځوانان د هغې ښکار کېږي او د هغې سره ظلم کېږي. ریاست هغه بیانیه نه بدلول غواړي، یعنی تاسو وګورئ نن په میډیا باندې په کتابونو کې یعنی په ممبر باندې په سکول کې په تعلیمي ادارو کې ترګری چې دا هغه په غیر محسوس انداز کې زمونږ ځوانانو او پیغلو ته منتقل کېږي. نو چې څو پورې دا 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 مازه په دې سر کې مازه چې دي دا نه په دې کار نه شي د نصاب په ذریعہ منی د استاد په ذریعہ منی نو تر هغه پورې وایلنس هغه ختمیږي چې په ذهنونو کې وایلنس ختم شي. که ذهنونه د تشدد نه ډکی نو بهر تشدد نه ختمیږي جی، او داګه د پاره دغه بدلون ضروری دی د ریاست په پالیسیو کې هم په قوانینو کې هم او موږ باندې خلکو ته هم چې کوم دی جدوجهد پکار دی چې موږ د بدلون د پاره کار وکړو.
سم اردن کو د مشال روزوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په رادیو باندې اوري. موږ ساده تعلیم او نړیوال مبارزه زیودین صاحب سره باغوي له برمنګبا دی او دوی سره خبرې کوو. دغه راز موږ سره له کناډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ملمانه دي، دوی سره خبرې کوو د مشال خان د تلین په مناسبت باندې او ورسره تړلو نورو موضوعاتو باندې. سبا اوس دې ترازو چې تاسو د مشال خان چې کوم میشن دی هغه څومره مخ ته وړي. تاسو رزما ته ورس خبرې کې دي نو تاسو ول چې زه د جرنالیزم سټوډنټ یم او مشال خان هم د جرنالیزم زده کوونکی وو، نو څومره دا غوي میشن تاسو مخ ته وړي او څه پلان مو دی راتلونکي لپاره؟
جی بالکل، نو صحافت خو یو داسې شوبه ده چې اصل کې دا یو داسې دغه چې د خلک د مظلوم آواز اوچته یې د مظلومانو خلکو آواز جوړیږي. نو دا که خواهش د مشال خان هم وو او زما په خپله هم دا کیسه د بچپن نه ډیر شوق و دغه شوبې ته، خو د دې شوبې ته دراتلو اصل وجه هم دا کوه چې مشال خان د صحافت سره ډیر زیات شوق لرو، خو هغه نه په نیمګړه کې هغه ډیګري پاتې شو چې کله هغه د ډیګري غوښتنه وکړه او د کشان هغه سره یو واقعه وشوه هغه ته ډیګري ملاو نه شوه او هغه نه پسې دی. نو دا هغه نیمګړې خواهش دا هغه چې کوم د بدلون هغه چې کوم میشن و کم هغه هغه پاتې شي نیمګړې. نو ما غوښتل چې زه هم په دې صحافت شعبه کې راشم او د خپل رور چې کوم هغه نیمګړې خواهش وو هغه مکمل کړم. او مخکې هم دغه دغه دی چې غواړو چې زموږ په وطن کې امن راشي، خیر راشي او بدلون راشي. او چې څنګه ضیاءالدین یوسفزی وویل چې بدلون اصل کې دا دی چې د حکومت د غاړې هم دی چې انصاف وشي په دغسې قسم کې واقعاتو کې، او د هغې نه باوجود په حیثیت مور پلار چې هغې خپل اولاد پوهېږي او په تعلیمي نظامونو کې بدلون راشي. همدغه زموږ مشن دی چې په تعلیم کې بدلون راشي او دغه کرکې او دغه نفرتونه ختم شي. او دغه به زه اخیر کې ووایم چې لای مشالونه چې دنه په هر کور کې رڼا رڼا مشال دی، واغه مشالونه چې دنه بچ شي.
سم اوریدونکو او کتونکو بیا هم تاسو سمه چې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې د سغدرزی ترګری د مخنیوي لپاره غوی مبارزه کوي، کار کوي ضیاءالدین صاحب. او د سبا دغه خپل خپل نظر دی، خو سبا ما ستاسو نه بل پښتنه دره چې مشال خان څنګه ورورو ستاسو سره دغه رویه څنګه وا د وخت په پیغله ځوانان ستاسو غغوري څه ویل غواړي چې مطلب هغه څنګه ورورو
مشال خان چې نو ظاهر خبره دا رور چې دنه خو رور زموږ سره ډېر مینه وا محبت وغه موږ سره ډېر مینه او محبت لرو. او مشال خان داسې انسان وو که چېرې موږ لږ دغه په نظریه او په سوچ باندې رڼا واچولو ښه یو ډېر انسان دوست انسان وو. او هغه د زنانو د حقوقو باره کې بې خبر ولې غوښتلی چې زموږ د وطن پیغلې چې دنه هغه تعلیم یافته شي او بدلون راشي، د خپل کور نه بدلون راځي. نو هغه زموږ په تعلیم باندې ډېر زیات فوکس کوو او ډېر زیات کنسرن وو زموږ د تعلیم باره کې چې زما خویندې د تعلیم یافته شي او دوی د مخکې لاړې شي. همیشه به موږ سره د کتاب خبرې کولې، دا به ویل چې ځان مخکې کوي، کتاب سره مینه پیدا کوي. او دغه چې کوم د نان وایلنس خپل نظریات به موږ ته بیانول، هغه نظریه وه د نان وایلنس د عدم تشدد خلاف چې دنو هغه عدم تشدد نظریه و هغه د نان وایلنس نظریه و. او موږ به په دې خبرو باندې پوه کولو چې موږ خپل سوچ هم د تسې جوړ کو او تعلیم طرف ته رجحان کو او مخکې لاړ شو او تعلیم او علم نظام چې دنو
سما ضیاءالدین صاحب. مشال خان چې د اپریل په دیالسم اوجل شو نو د هغې نه څو ورځې مخکې زه تللی وم پاکستان ته، نو د هغوی سره زما ناسته وشوه، خبرې مې ورسره وشولې. او زه چې څنګه پراګ ته راغلم نو د مارچ په 40مه بیا هغوی سره زما انټرویو هم وشوه د وخت چې تاسو واورېدله. نو مشال خان سره زما ناسته وشوله، نو هغه چې کومې خبرې کولې څنګه چې سبا وویلې لکه د جنکو ر تعلیم مذهب او سیاست هغه دیو بل نه جلا کول، لکه مقصد دا چې مذهب د سیاسي ګټو لپاره نه کارولو، په خاص توګه په دې باندې زور راوړو چې که فرض کا زمونږ جنکی هغه تعلیم یافته شي نو ډېر بدلون به راشي او تعلیم یافته نسل به راشي مخته. نو تاسو خپله باندې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم دغه مسله راپورته کړې ده، څو ګوري چې دغه خبرو څومره ضروری دي، څومره مهمې دي چې دا ملي شي؟
دا ډېر ضروری دي جی. او زما خیال دی د مشال خان فکر چې څنګه سبا وي او تاسو وي، هغه یو ډېر روحان فکر انسانو او هغه لیګسي چې کوم ده نو هغه دغه خبرې دي، دغه اقدار دي، ازادي، خوشحالي، د انسانیت، د جنو حقوقونه، برابري د انسانانو ترمنځ، لکه څنګه چې خپل خبرو کې وویل وختي تاسو سره چې کومې خبرې شوې دي. زما نظر دا دی چې د مشال خان کرامات چې دي کنه هغه زه ډېر محسوسوم، لکه ذاتي طور تاسو ته پته ده چې زه په هغه روایتي انداز کې ډېر مذهبي سړی یا سړی نه یم، مذهبي دی انداز کې چې هغه چې کوم لوک وی کنه دی
سیاسي اسلام، مطلب تاسو چې سیاسي اسلام پلوی نه مزه اسلام پلوی ما
زه 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 د کرامات قائل یم، د مشال خان د کرامات د سي قائل یم چې ما لیدلې دي صدا سي خبرې چې زویم کدا مشال خان نه وي یا داغه برکات نه وي داغه کرامات نه وي لو دا به سي نه وي شي. او دا زه ډیر په ایمان دا خبره کوم، لکه زه د سپیریچوالیزم په حساب دا خبره کوم او هغه په خپل یو ډیر سپیریچوال شخصیت هم، یعنی روحاني طور چې کوم دی کنه دا ډیر یو لوی شتمن انسان. زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې اقبال لاله کله مونږه د باچا خان لیکچر د پاره راغوښتی وو د نن نه څو کاله مخکې د مشال خان د واقعي نه پس، نو هغه
مونږ ورسره ډېرې خبرې کړې او تورپیکۍ او ما او زما زامنو ملالې مونږ ټول به د اقبال لالا یو خبره ډېره بخار اورېده. نو یو ځل اقبال لالا وی چې او زه خبرې ډېر جذباتیم کړم وی چې مشال خان ماته ویلو په ژوندانه چې هغه خپل منې لکه په روس کې سبق ویلی او بیا واپس راغلی او څنګه چې د هغه اراده وه چې خپل وطن خدمت وکړي. نو عبدالولي خان یونیورسټی کې وم. نو خپل پلار ته وی اقبال لالا ته وی چې بابا زه چې کله د یونیورسټی نه فارغ شم دا یورپي ملکونه به ټول زه پتا وګورم که نه پتا به د دې سیر وکړم یو وګوره وی زه یې راویستی یم خو هغه نشته دی.
بالکل
خبره زه ډېر جذباتي کړم.
بالکل.
نو هغه نشته دی خو سبا صحافت دی ماشاءالله.
بالکل.
ستوریا چې کوم دا غي بایو میکانیکل انجینیرینګ کې بی ایس کړی دی.
بالکل.
دا کورنۍ تاسو یقین وکړئ زه حیران یم. ما یو ځل بالا له سره خبرې کولی وای مور سره ما تاسو دتی.
بالکل زیادین سے منگا ایسا سولو شتا جذبات. بالکل.
تربیت کرے دے.
بالکل.
بیچ کم تربیت کرے دے دی مور پلا ان اقبال لالا او دغه کوربدانی د مشال خان مور چې د خپلو ماشومانو کوم تربیت کړی دی کاش چې ټول مور پلار داسې وي.
بالکل.
د دې ایمانداری د دې رښتینوالی د دې پاکوالی د زړه لکه دا حیران کوم دی چې دا که موږ داسې خاندانونه پیدا کړل لکه دا فیملی چې دا.
بالکل.
پښتانه به ډېر بریالي دا به ډېر یو سیاله قام شي جی دا به ډېر پرامن قام شي دا به ډېر خوشاله قام شي دا به ډېر تعلیم یافته قام شي.
بالکل.
مشال خان خبره نه کوم بینی فیملیز لایک دی.
بالکل.
دا خاندان ډېر لوی خاندان دی ما لږ پېژندلې دي څه خلک به زمانه زیات پېژندلې.
بالکل.
ډفرنت خاندان دی جی.
بالکل.
او د مشال خان کرامات به تر همیشه پوري وي په دغه قام به هم وي او په انسانیت به هم وي. او د اقبال لالا دا شعر ویم ستا په دې پروګرام کې وي د حسین به سر اوچت وي هر یزید به ملامت وي د حسین به سر اوچت وي هر یزید به ملامت وي زولنې به هم کړي چچکې زنځیرونه به مات وي.
بالکل. 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 سبا زیادین صاحب خبرې تاسې واورېدلې او زه خپل هم تاسې ته وایم چې زه مشال خان سره څنګه چې وختي ما تاسو ته موسم ملاقات شو عبدالوی خان پوهنتون کې نو ما چې کله تپوس وکړم لکه ستا نوم مشال خان دی دا څنګه داسې د پښتنو نوم دی نو ما ته وچې زما پلار خو ډېر نامتو شاعر دی او ته نه پېژنې ډېر قمپرسته دی ډېر د قام مانې مین انسان دی ما ته لیاره زینب او زه به تا ملاوم. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه چې د پلار پاړه باندې څنګه یو سوچ و او خپل کور باره کې کورنۍ باره کې څنګه زیاودین صاحب هم دغسې ویلي نو ښکارېده داسې چې هغه ډېره زیاته مینه د خپل کورنۍ سره لرله. هغه د پلار داسې ښکارېږي چې یو ملګری و داسې خبرې لکه هغه پلار چې ما سره څنګه معرفي کوو نو داسې ښکارېده چې پلار د یو ملګری دی. څه وایې چې دغسې ماحول څنګه چې زیاودین صاحب ویلي په کور کې هغه ساتل څومره ضروري دی د مور پلار او د بچو ترمنځ؟
جی بالکل. نو زمون والد صاحب چې دنو دا ټوله پوهه چې ده اصل کې مونږ ته د والد صاحب نه راغلی ده. زما والد صاحب خپله چې دن یو شاعر ادیب سړی دی او لکه ډېر زیات علم لري او ډېر کمپرست دی په خپل وطن په خپله ژبه په خپله پښتو باندې ډېر زیات مین دی او دغه نظریات چې دی او دغه سوچ او فکر مونږ ته د خپل والد صاحب نه مشال خان ته لکه زما مشر ورور او بیا د مشال خان دینه چې دن مونږ ته راغلی دی. مونږ ټول ملکو کور کې د تعلیم ڈسکشن کرے دے او آغا لکه چې په وطن کې کوم سیاسي حالات وو بیا موسلی مونږ بچی دن کور کې تعلیمی ڈسکشن کوو. نو زوام چې دا داسې قسم ماحول جوړول دا ډېر زیات مهم دی ځکه چې مور پلار د اولاد په تربیت کې یو ډېر اهم کردار ادا کوي. که چېرې خپل مور پلار د اولاد تربیت سم نه کوي هغه اولادونه هغه بچی هغه یو نوی جنریشن هغه برباد شي هغه تباه شي. به تاسو ته یو اسان مثال درکم چې زما خبرې سره به ډېر خلک متفق کېږي نه خو زمونږ موسلی مور پلاران زموږ په معاشره کې ما لیدلې چې لور ته جهیز جمع کوي ځمکې خرڅوي جایداد خرڅوي کور خرڅوي خو لور ته جهیز جمع کوي. خو که چېرې د لور د تعلیم خبره راشي نو بیا موږ سره پیسې نشته موږ فاینانشلي نه یو چې موږ لور تعلیم یافته کړو. وایي لوښي لرګي چې لور پردی کور کې مضبوطه شي خو دا لوښي لرګي ته ډېر وخت پورې لور هغه لور چې هغه نه مضبوطه تعلیم ورکړو لور ته او هغه لور د ټول عمر لپاره مضبوطه کړو.
بالکل. ډېره خبره تاسو وکړه چې د جهیز په ځای باندې کتابونه تعلیم په هغې باندې سنبالول پکارې لور چې د تل دپاره مضبوط شي او بیا هغه کولی شي دغه لوښي لرګي هغه سیم بیا ځان ته اخیستی شي. ډېره زیاته مننه سبا نړۍ مننه تاسې موږ ته وخت راکړو. ضیاءالدین صاحب ستاسې هم نړۍ مننه موږ ته وخت راکړو.
ډېره مننه مشال خان د یادو ډېره مننه
ښه وختونه تاسې دواړو ډېره زیاته مننه. اوردونکو دا موږ سره د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب له برمنګما او دغسې موږ سره بیا له کینیډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی میلمانه وو له دوی سره مو خبرې کولې. اوس مونږه لږه شیبه کې سپورټس ته ورځو او په سپورټس کې به مونږه په کرکټ باندې خبرې کولو به څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ میچونه که څه هم تېر ورځ لومبی میچ وو خو هغه د باران د وجې نه هغه میچ ونه شو هغه وځنډېده او بیا هم زه تاسو ته چې دا پنځه میچونه دي د نیوزیلینډ لوبډله هغه راغلی ده پاکستان ته پنځه میچونه به کوي. لومبی چې کوم میچونه دي هغه به په پینډۍ کې وي درې او پاتې دوه میچونه چې دي هغه به په لاهور کې وي خو د باران د وجې نه تېر ورځ میچونه شو. تېر ورځ پاکستان ټاس وګټلو او وبخې نیوزیلینډ ټاس وګټو او لومبی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او یوازې دوه بالونه وشو په هغه کې شاهین په یو بال باندې په دوه رنزونه جوړ شو او په دویم بال باندې بیا شاهین وکټ واغسته. نو بیا هم زه تاسو ته چې دا په داسې حال کې ده چې ورلد کپ ته نړیوال کرکټ کپ ته هغې ته هم لږې ورځې پاتې دي. نو موږ سره د سپورټس خبریال ایاز ازا پریدي هغوی له اسلام آباد راغلي. ایاز ډېر ډېر ستړي مشئ.
السلام علیکم ټولو کتونکو ته او ټولو اوریدونکو ته د مشال نیټورک زما سلامونه.
وعلیکم السلام ایاز. ما چې په کرکټ باندې با خبرې وکړو پرونی میچ باندې خو هغه میچونه شو خو یوازې دوه بال وشو دغه دوه بالونه خو ما دا تاثر واغیسته چې شاهین جوړې په فارم کې ځکه چې په دویم بال باندې وکټ واغیسته.
بالکل د کرکټ په تاریخ کې دا سوارلسم ځل شول چې شاهین افریدی په ټی ټوینټی کې په اولنی اوور کې وکټ اخلي. نو دا د ستاینې وړ خبره ده او دا زموږ د کرکټ لپاره یو خوشاین خبره ده چې هغه په فارم کې راغللو او بالکل دوه بال نو شول. اخره کې د باران لوجي چونکی پرون په پینډي کې اته فیصد د باران د ورېدو چانس وو. موږ په خپل نیټورک باندې بار بار کتونکو اردوکو ته دا خبره کوله چې مشکل دی چې میچو شي خو به هر حال پاکستان کرکټ بورډ د ټیکټونو د بچت لپاره دوه بال ځکه وکړل چې دا هغې وروسته دا فلوسفي وي مومن صاحب چې بیا هغه ټیکټونه نه واپس کېږي چې یو بال نه مشي کنه نو ټیکټ نه واپس کېږي. نو پاکستان هغه دوه بالونه مطلب د لکونو بالونه وو پرون چې شاهین کم کړي.
سمه پوه شوم. اوس دې ته راځو چې د پاکستان کې د موسمیاتو څانګې ویلي دي چې د 25 اپریل نه بیا د بارانونو لړۍ پیلېږي او تر دېرشمه به دوام کوي. نو څه ګوري چې دغه بارانونه به راتلونکي میچونه هم خراب کړي ځکه چې بل میچ بیا په 21 باندې دی.
بالکل دوه میچونه په پینډی کې نور کیدونکي دي او د محکمې موسمیات اسلام آباد مطابق چې دا هغوی سره وختي ما تماس نیولی وو هغوی نه موږ دا تپوسونه وکړل چې یاره د باران د هفتې په ورځ او د اتوار په ورځ چې کوم دا دوه میچونه به لوبیږي څومره چانسز دي. نو هغوی وویل چې یاره سبا لږ ډېر مطلب د کلاوډي سچویشن دی او د اتوار په ورځ نو دومره د باران بس هله ځله نه وي خو بهر حال نور دوه میچونه چې کوم کیږي په قذاب سټیډیم لاهور کې به کیږي. نو هلته کې د باران داسې څه
اسلام آباد پینډی او خیبر پختونخوا کې دي. ایاز ټیم کې د لوبغاړو انتخاب شوی دی که تاسو ګورئ نو بابر اعظم سایم ایوب او دا اوپنر دي بیا پسې عثمان خان دی دغسې بیا رضوان دی بیا ابتخار محمد ابتخار دی نو بیا بالرانو کې چې کومه ده محمد عامر ده شاهین ده نسیم ده پرونی میچ ته پارچې دوی کوم لوبغاړی اغېستی. نو څنګه ګوري د لوبغاړو انتخاب څنګه شوی دی؟
بالکل کمو ګورو اوورال پر پاکستان ټیم باندې لکشان تنقید وکړو پالیسی مطابق آرګومنٹ یعنی مطابق به وکړو درې وکټ کیپر پاکستان اچولی دی په ټیم کې د بد مرغه به ورته وایو یا د بدقسمتی نه د چرشنبې پورې په پریکټس سیشن کې اعظم خان څوک وکټ کیپر بیټسمین دی هغه خوب شوی دی او کیدی شي هغه د دې دورې نه بهر هم شي د دې نه علاوه حسیب الله خان او ورسره محمد رضوان درې وکټ کیپر سره پاکستان د سیریز او دین پس چې کوم دوه نور سیریزونه دي آیرلند او د انګلند خراب او بیا دارنګ د ورلد کپ لپاره نو هغه کې درې وکټ کیپر لوبغاړي چولې دي مطلب د تشویش خبره زما په نظر کې خو قانون پورونی ټیم ته موږ ګورو یو بیلنس ټیم دی پاره کې ټاپ کلاس لوبغاړي کم ته چې موږ د ټی 20 سپیشلیست ویلې چې د محمد عامر دراتک سره د پاکستان ټیم ډیر زیات مضبوط شوی دی هغه یو لوړ تجربه لري او په موجوده د پاکستان په ټیم کې هغه لوبغاړی دی چې د پاکستان د سینیئر منیجمنت سره کوم چې نن سبا د پاکستان په سلیکشن کمیټه کې ناستی یا د پاکستان په کرکټ منیجمنت کې ناستی هغوی سره لوبه کړې یو لوړه تجربه لري او دومره لوړه تجربه زما په نظر کې دا وخت د پاکستان په ټیم کې د چا سره هم نشته چې کومه د محمد عامر سره ده محمد عامر ډیر زیات ورلد کپونه کړي ډیر چمپیئن ټرافي کړي او ډیر نمائندگی د پاکستان لپاره کړي نو دا یو ډیره غټه خبره ده پاکستان د کرکټ لپاره چې هغه مخې ته راوړلې شوی دی محمد ابرار تاسو کتلو په هغه باندې یو چاپ لګېدلې و چې ابرار صرف ټیسټ پلیئر دی او په ټیسټ کې هغه لوبه کولی شي خو په پاکستان سپر لیگ کې موږ کتل چې هغه ډېرې وکټې اخیستې دي ښې وکټې اخیستې ډېت اورونو کې ډېرې ښې وکټې اخیستې دي او هغه خپل ټیم مخکې بوله دی داغه سلیکشن هم اورون ډېر زیات زبردست
آیا زوبخه کدی ته ګوري چې شاداب مطلب پی سی ایل چې کوم فائنل و هغه وګټو خو هغه خپل بالنګ خو دغه دومره خنو البته بیٹنګ څو گزاره کوله خو بالنګ خو بیخي خراب وو په پاکستان سپر لیگ کې نو داغه په ټیم کې اصل تاسو وایي زی جوړیږي شاداب
زه خو به دا خبره وکړم چې بابر اعظم به اوس بورډ فیصلې کې کوم چې ملګرتی په تیرو سیریزونو کې کړي دي او هغه تیرو ملګرتی او هغې نه کپتانی واخیستله نو زه خو دا نظر لرم چې بابر اعظم به اوس ښې فیصلې کې وي صحیح فیصلې به کوي او تاسو دا پته وي چې اوس کومه سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده نو د هغې سلیکشن کمیټي په تاریخ کې اول ځل څوک چیرمین نشته څوک مشر نشته دی او رکنی سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده او په تاریخ کې اول ځل په هغې کې کپتان او د ټیم هیډ کوچ هم شامل کړی شوی دی نو مطلب مې دا دی چې اوس پاکستان کرکټ
بورډ د نیوی چیرمین تنقید پاکستان ډیر زیات په دی وجه کېږي چې لکه پاغه کې کتا سو ګوري د پاکستان په پاکستان کې ډیر شمیر هغه د پښتنو لوبغاړو دی د پاکستان په ټیم کې اکثر پښتنو لوبغاړي ډیر وي خو په سلیکشن کمیټه کې د یو پښتون هم نشته دی
بالکل دی یونس خان ډېر غټ حق جوړې دوه په دې باندې موږ ویلوګي جوړې کړي موږ خپل نتورک باندې خلکو ته خبره جوړه ورسولې ده زموږ یو لیجنډ دی او د یونس خان په شان لوبغاړی په پاکستان کې زو ایم چې کم پیدا کی چې هغه کم ٹمپرمنٹ سره کرکٹ کړی دی پاکستان ته ٹی 20 ورلڈ کپ پر کړی دی پاکستان د پاره هغه د لس زرو نډې رنزونه په ټیسټ کرکٹ کې کړی دی هغه د پاکستان د پاره هغه لوبغاړی دی چې په اولنی ټیسټ میچ کې هغه سینچری سکور کړی دا خو به هر حال د بد مرغه تاسو خبره په ګل بدله چې نن سبا ډیر زیات زموږ د خیبر پختونخوا نه او اوس د خوشقسمتۍ نه دا به وایو چې د بلوچستان د کویټې د سیمې نه هم لوبغاړي روان دي کمیټي ته دا یو ډېره غټه خبره ده خو که په سلیکشن کمیټې کې دا رنګې موقعه ورکړی شوی او یونس
آیا زوز دیت رزو فخر زمان پرونی میچ کې نو واخیستل شوی دغه ته څنګه ګوري
د فخر زمان کارکردګي کوم وګورو په پاکستان سپر لیگ کې د پاکستان سپر لیگ نه مخکې په نورو میچونو کې د پاکستان سره سره یای په نور لیگونو کې وګورو چې په دنیا په سطح نور کم لیگونه شوې دي په نور زینو کې هغه مانیټر کیږي هغه ګوري چې کم د ټیم سره انالیست ناست وي هغه ګوري هغه ټول رپورټ ورکوي خپل هیډ کوچ ته خپل سلیکشن کمیټه ته ورسره خپل کپتان ته چې دا دارنګ پوزیشن دی نو دا هغه پوزیشن دومره ښه نه لکه څنګه عثمان اخیستلی شوی دی عثمان هغه لوبغاړی چې د ټیکسی اور ډرایور او داغه اوبر به چلاول خپل اخراجات به پوره کول او بیا لاړو یو هی ته لاړو آتی کرکټ وکړلو او د یو هی چې کم کرکټ تاغه ورته خرابات وکړلو او پاکستان ته لاړو راغلو چې د پاکستان نمائندګي وکړم عثمان خان هغه لوبغاړی دی چې دوی سینچری وهلی دی په پاکستان سپر لیگ کې مطلب دا دی چې په کار چې فخر زمان والی چې تجربه کار لوبغاړی وو خو هغه چې کم ځای نیولی دی عثمان خان د فخر زمان یو ښه فیصله شوې ده چې عثمان خان ته موقع ورکړی شي ځکه چې نیوزیلند کم ټیم راغلی دی مومن بھائی هغه ډېر کمزورې ټیم راغلی دی دا یو حقیقت دی. یو خو لوبغاړي زخمی شوي دي انجر شوي دي, بل طرف ته که مونږ ګورو ډېر لوبغاړي د هغوی په آی پی ایل کې لګیا دي تر دې پورې چې د هغوی کپتان هم په آی پی ایل کې لګیا دي. نو دا پاکستان ته یو بی ټیم راغلی دی, بل پاکستان سره هوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج هم تا. نو زما په نظر کې عثمان خان له چانس ورکول د فخر زمان په ځای دا یو ګټوره خبره ده چې د لوبغاړو پته ولګیږي د ورلډ کپ د تیاری لپاره. نو دا لکه څنګه بابر اعظم تیر اوس په خپل پریس کانفرنس کې هم دا خبره په ګوته کړله چې دا سیریز یا دا دوره د نیوزیلند زمونږ د ورلډ کپ د تیاری لپاره یو بهترین سبب جوړ دی شي.
سمه اوردونکو د مشر ډو ځوان غږ خبرونه دا وخت تاسو اوري او ګوري, او بیا هم مونږه تاسو مچ موږ سره د سپورت خبریال ایاز رضا افریدی هغوی له اسلام آباد دی دوی سره خبرې کو په کرکټ باندې. ایاز اوس دې تراشو تاسو ویلي چې دغه د نیوزیلند چې کومه لوبډله راغلې ده کې زیاتره لوبغاړي که څه هم ځینې دغه سودی شو یا ځینې نور لوبغاړي دي هغه ځینې دوه درې څلور هغه زاړه دي, خو تاسو څنګه وو چې ډېری لوبغاړي هغه نوي دي. نو اوس په دې خبرې کو چې دا هم یو تاثر دی چې لکه کم پخواني لوبغاړي زاړه لوبغاړي وي نو هغه یو قسم دوی سټډي کړي وي, خو دا نوی لوبغاړي داسې وي چې دغه معلومات نه کیږي چې دا به څنګه لوبه کوي. نو دغه هم د پاکستان لپاره یو چیلنج کېدای شي که څنګه
پرون تاسو وکتل چې کم یو دا به وایو چې د ټی ټوینټي یو سپیشلیسټ اوپنر بیټسمین دوه بالونو ته لاړو رالو, خو هغه ته چې شهنشاه کم بال وکړلو دا هغه فکر هم نه و چې دا کم ډیلیوري کړی. تاسو د شهنشاه دا کم چې بال کړی دی دا په یوټیوب بار بار مومن بھائی تاسو وګورئ, ما خو بار بار وکتلو داسې یو ډیلیوري دا چې دا مطلب دی په دې باندې وختي د انډین یو سابقه کرکټر په ویلاګ کې دا خبره کوله چې یاره دا په کار دی چې آی سی سی بال آف دی سینچری کې شامل کی چې کوم هغوی شاملوي یو داسې نو دارنګه هغوی ته خطرې چې کوم نوی لوبغاړی راشي هغه شاه انسان نشي مشغولولی.
بالکل
تاسو خبره په ګل بدله ده ټیک ته چې دوی ته پتن لګي خو دوی سره خو تجربه خو هغوی سره تجربه فقدان د تجربې کمی وي. هغه ته چې کوم بال پرون شاه انسان کم کړی دی دویم بال, نو هغه داسې یو بال چې پتم نه لګېدلې
بالکل. اوس دې ترازو تاسو خبر وکړه چې د نیوزیلند زیاتره پخوانی لوبغاړي یا تکړه لوبغاړي د ملي لوبډلې چې کوم لوبغاړي دی هغه په انډیا پریمیر لیګ کې لوبیږي. نو که تاسو ګوري څه وخت کې حارس هغه د استرالیا په لیګ کې لوبېده نو بیا په تنقید وشو, بیا که تاسو خیلی د پاکستان کرکټ بورډ سره هم لانجه راغله نو ډېر مسلو سره مخ شو. نو څه ګوري چې موږ خو به دا سوچ کوو چې دا یوازې په پاکستان کې افغانستان کې داسې کیږي چې لوبغاړي خپل د کم میچونه دي هغه سیریس نه اخلي د وطن او د شخصي ګټو لپاره نور لیګونو ته ځي, خو نیوزیلند کې دا کار کېدل بیا دغه څه ګوري چې دا د ملي لوبډلې ته څومره د هغوی تاوان رسوي, کرکټ هغه چې کوم روح دی هغې ته څومره تاوان رسوي, سپورټس ته څومره تاوان رسوي, داسې لیګونو ته تلل خپل کم میچونه دي د وطن هغه پرېښودل.
بالکل ډېر زیات لیګونه کېږي دا وخت, خو اوس مطلب هر ملک په یو لیګ مخې ته راوړی دی. مخکې به دا لیګ کرکټ صرف په انګلینډ کې کېدو, بیا مطلب چې کله آی پی ایل راغلو نو بیا هر ملک وغوښتل چې یاره زه یو خپل لیګ شروع کړم. د نیوزیلند کرکټ بورډ یو هغه مطلب داسې دی چې هغه داسې پابندي په لوبغاړو باندې لکه د هغوی په آئین کې داسې نشته دی. د پاکستان د افغانستان یا چې نور څومره ملکونه دي د هغوی لکه د انډیا خو حتی تر دې پورې نه چې انډیا لوبغاړي د خپل آی پی ایل نه بغیر په بل یو لیګ کې شرکت نشي کولای, کاغه کون کی دا کاغه بگ بیش دے کاغه هر یو لیگ دے. نو دا هر یو بورډ یو خپل رولز دی خپل لوبغاړو لپاره, خو بیا په زنه زنه کسانو کې داسي چې هغه پیټریوټ وي د پیسو په ځای خپل وطن لوبي ته غور کوي. په دې باندې په اخباراتو کې کاو ګوري وین ویلسن چې کوم کین ویلسن د نیوزیلند کپتان دی داغه په اړه کې اوس نیگیټیو ډیر زیات مطلب د خبرونو مخې ته راځي چې یاره آی پی ایل لدلې دی. آی پی ایل کې ګوره کرکټ خکېږي نه, کرکټ په دورو کې خکېږي ټی ټوینټي. نو اوس مطلب دا دی چې پاغه باندې ډېر لوبغاړي د نیوزیلند پاغه باندې تنقیدونه شروع دي په دنیا کې, چې یاره د سریلنکن لوبغاړو مثالونه ورکوي, د افغانستان د لوبغاړو مثالونه ورکوي چې ګوره هغوی خپل وطن ته ترجیح ورکوي, هغوی خپل وطن کرکټ مضبوطولو لپاره مطلب په لیګز کې د افغانستان غوندې جنگ زده مل خبره به وکړم چې لوبغاړو ته پلیز کې ډېرې پیسې ورکوي, بورډ دومره پیسې نه ورکوي, خو هغوی د لیګ پیسې پرېږدي هغه دومره په وطن مین خلک دي, او هغوی راځي د تخپل د مل د افغانستان د سروړې لپاره د افغانستان د کرکټ د بهترۍ لپاره هغه ډېرې ډالرې پرېږدي هغه ډېرې پیسې پرېږدي, خو خپل چې کوم جنگزده خلک دي د هغوی د مینې لپاره هغوی کرکټ کوي. نو زه ورته سلوټ کوم، زه ورته شاباس کوم. دارنګه جذبه د نیوزیلینډ کلاړیانو لم پکار ده، په نورو ځینو کې هم پکار ده چې کومه دوی خپله کړې ده.
سمه اوریدونکو، د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. موږ سره سپورټس خبریال اعزاز صاحب دې هغوی له اسلام آباد راغلي دي، دوی سره نورې خبرې هم کوو او بیا هم تاسو مې شي لګه شبکې زمنګ دغه خبرونه په ریډیو پای ته رسي، خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري. اعزاز اوس دې ته راځو چې تیر ورځ د کتا سو میچ کتلې وی د ویسټ انډیز د خزینه کرکټ لوبډل هغه پاکستان ته راغلی، دا پاکستان ته ماته ورکړه په کراچۍ کې. میچ هم کتلې، کنم دې کتلې او په هغه اړه څه نظر لري؟
بالکل، د ډار په قیادت کې پاکستان ټیم ګراوند سره کوشش او هغه هم د سو مسلو سره ټریننګ سیشن د باران د وجې نه شوې، د ویسټ انډیز هم نه شوې، د پاکستان هم نه شوې. خو به هر حال هغوی ډېره ښه لوبه وکړله او پاکستان ته په 113 په یو سل دیر لسنځونو ماته وکړو. د بده مرغه پاکستانی چې کم د زنانو ټیم دی هغه 15 اوور مخکې ټول اوټ شول، مطلب 35.23 بال کې هغوی ټیم اوټ شوې ده. نو 113 رنز ډېر غټ مارجن دی، پاکستان مطلب شکست خوړلې ده. نه دا ډار پریس کانفرنس کې بیا داغې نه پس دا ویلي دي چې یاره آخري لس اوورونو کې زموږ لوبغاړو ښه کارکردګي ونکړه، نه یې بالینګ وکړه نه فیلډینګ، حتی چې هغوی نه ډېر سیزونه مشول. او هغوی دا خبره هم وکړله چې که د 200 پورې محدود د ویسټ انډیز ټیم موږ ساتلی وای نو موږ به مطلب دا میچ ګټلی وای. خو د هغوی چې کوم میچ یوز هغه اولنۍ سینچری والا او د کیریر د ټولو نه 140 رنزونه یې ډېر وکړل، درې وکټې مې هغې واخیستلې، ښه کارکردګي پکې کړې ده. خو د ویسټ انډیز او د پاکستان د ویمن په کرکټ کې به مومن صاحب موږ دا خبره وکړو چې ډېر زیات فرق دی. هغوی د ډېر وخت نه په کرکټ باندې لګیا دي، د هغوی چې کومې زنانې د هغوی
زما د هغوی هغه فیلډینګ وکړه، د هغوی چې کوم فیلډینګ کوو نو کېدای شي هغه زه څوک نه یادومه، خو داسې کېدای شي د سړو یو ټیم وي چې هغوی به هم داسې فیلډینګ نه کوي چې څومره فیلډینګ هغوی کوو. او تاسو وکتل چې څومره بونډرین یې هغوی رامنې کړلې، کیچونه څومره ښه کیچونه ونیول، زه حیران وم په خپله باندې. بیټنګ بیا څومره د کلاس بیټنګ وکړو ویسټ انډیز. نو بالکل ایاز، اوس دې ته راځو په ځای کچا باندې. دغلته په خیبر کې تاسو خپل خیبر سره تعلق ساتئ، قبایلي سیمو کې په خیبر پښتونخوا کې په ځای کچا داسې نور کوم سپورټس لوبې روانې دي کنه؟
بالکل، وقتن په وقتن په ضلع خیبر کې په باجوړ کې زه به وایم چې سپورټس حوالے سره باجوړ او خیبر دا دا دواړه داسې ضلع چې دلته سپورټس ډېر زیات کیږي، ډېر ښه سپورټس کیږي. الله دې وکړي چې د قبایلي سابقه قبایلي ضلعو په نورو سیمو کې هم داسې لوبې وشي. جمروډ سپورټس کمپلیکس د لوبو یو ډېر غټ مرکز ګڼلی شي. په روژه کې ډېر زیات ښه ایونټونه دلته کې وشول، نایټ ایونټونه وشول، د فوټبال، د والیبال، د کرکټ ډېرې غټې غټې لوبې وشوې. همدارنګه لګیاي لوبغاړي ټریننګ کوي. او زه به یو زیره ورکما خپلو کتونکو ته په ضلع خیبر کې یو ښه جمنیزیم جوړیږي چې هغه به زموږ د روان نسل لپاره د بسکټ بال، والیبال، بیډمنټن، چونکی هلته لوبغاړي ډېر وو، پاکستان ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي. محمد وسیم د تباړې خیبر ضلع سره تعلق دی او هغه د پاکستان نمائندگی کړې ده په سار کې، په پاکستان له طرفه والیبال کې ډېر مخکې تللی دی. نو جمعیز جوړیږي، زه ډېر زیات خوشحالیږم چې سحر وخت هلته ځم او هلته کار وینم د لوبغاړو لپاره. دا یو ډېر غټه خبره ده چې هلته یو ښه جمنیزم جوړیږي. په باجوړ کې دا اول نه جوړو، اوس په جمرود کې جوړیږي. دا ډېره ستاینې وړ خبره ده.
سمه اوردونکو، کتونکو لره خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیږي، خو موږ په سپورټس باندې خبرې کوو. موږ سره د سپورټس خبریال ایاز رضا پریدی هغوی له اسلام آباد میلمانه دي. همدې سره زموږ د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه اسر الله مومن د زموږ پولیسرانو پلوشه صحاق او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي. د الله په امان. ښه وختونه.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.